کلاتی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. حتی زمون ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زمونږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالیستانو حالات په اوسنی شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دې څومره ځوروي، روانه ني څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپله رواني حالات ښه نه دي. دا څو وختونو دي چې زه خپله روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ماته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري. ته باور وکړي چې زما ویښتان سي. دا سوچ چې زه کله بندي شم، دوی ما تهدیدوي، کله ماته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ماته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ماته یوازې، زه خپل هېڅکله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم. زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي، د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي، تاسو ولې رښتیا لږ بیانوي؟ نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کی؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي؟ حتی تر دې چې بازار ته ځي او ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوي؟ څه غواړي چې وکړي؟
زه هېڅ پلان نه لرم، ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپل تل همدا خبره کوم چې دا زمونږ وخت، دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهېږي، د ښځو په حالات نه پوهېږي. حتی زمونږ خپل خلک ملامت دي، ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دي، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې؟ یعنی دا کله ختمیږي؟ دا شکنجه په مونږ باندې، مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یوه ملګری و اجباري واده ته مجبور شو. کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ دا څومره وخیم دی په افغانستان کې. پوهنتون کې و او کله چې پوهنتونونه بند شو، تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه، زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغه پلار ورته ویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی دس ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان هیڅ راتلونکی نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکی ولري، یا هم مونږ یو هیله مو کوو. همدا دومره تمه نه لرم په افغانستان کې.
بله، په دې هیله چې ورځ دا ټولې ستونزې حل شي. اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېر زیاته.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبریالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو، نو تر ډیره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دغه څه دي چې د خپرونې د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوي یو. د بیلګې په توګه د یو بل افغان خبریال خبرې اورو.
حقیقت باید بد شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن نه 3300 کال مخکې هغه د سینو هب کتاب کې ځینې خبرې لیکل کیږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولی خبره بندوله. چا به د ولی پوښتنه کوله، نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال، بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده، اوس مونږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به مونږ څه ووایو؟ انسان الله عز وجل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي، نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پورې، کله چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پورې کوچنی نیولې چې مطلب ته مثلا دغه نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مکوا، ولې چې دا مطلب دغه حده پورې چې مونږ کوچنی اوسېږو، نو پرمختګ د څه باوجود دی چې مطلب دومره بندیزونه؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو مونږ هغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي له ډاره سړی څه ووایي نو سخت ده.
په همدې باندې خبرې کوو، تاسو ډېر ښه دا وضعیت تشریح کړه. همدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونشې کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ده، همدا څومره سخت درته تمامېږي چې نشې کولای ووایې یو څه.
کله چې شمسي تبریز خونی ته تلله او دغه مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای نه روم چې د شمسي تبریز څه وایي، چې شمسي پاسانی چې کله دا خبره وکړله چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، د ولې دا خبره وکړله، نو هغه ورته په ځواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو، هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر څټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کوو. دا باستاني چې دی بایزید باستاني، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړی و نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت دی. نو په دې وخت کې چې دی د ده هغه ارتقا هغه پورته تګ دا چې دی ودرېده، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکې. لکه هغه موږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې، تاسې که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږي نو ورشئ، وګرځېږئ لاړ شئ، خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو به هر شی تاسو به ونه شئ کولای، تاسو وګورئ موږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ موږ ته راښیي. مګر موږ نن سبا که دلته په دا اوسني وخت کې پاتې شو، نو کایناتي خبرې خو لا پرېږده چې زه وایم له یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي، یعنی دا اوسني ټیکنالوژي به شاته موږ نه لاړی.
بله هاشمي صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په هکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تر دې اندازې قویدات ورباندې لګېدلي دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي، نو هغه نه به معلوم داره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي. همداسې یو څه ما برداشت کړل، تاسو په دې هکله څه وایې؟
زم که زما خبرې ځینې یو نیمو اورې، سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی یې، نو دفتر به مې راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې، په تا باندې مونږ څه شی کړي. مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسني واکمنانو سره وکم، نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي، نو نور خو یې چې دی لا بیخي پرېږده. زما خبرې مایوسه کوونکې دي، ځکه چې همدغسې مایوسه موږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نه شم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د پیتاوي کیسې وي، هغه اوس مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې څه لرئ څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي، او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي، نو موږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي، نو ممکن موږ له دې مینې هم تیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو که هغه د هر ځای وي، نو پلان خو همدایي چې مطلب که چېرته دوام داسې وکړي، نو موږ به هم ورته دا وطن ور مبارک کړو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لما چې د همدې خبریالې له لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي، وایي که څومره هم له ستونزو سره مخ شي دا به خپل کار پرې نه ږدي، ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې دا خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهو لپاره په خصوص د خبریالانو لپاره هغو کسانو چې کار کوه د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوې دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول سوې، له پوهنتونونو راوګرځول سوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل سوه چې نور دفترونو ته لاړ سي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر بنه ښودل کېږي او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه د خپرېږي چې اکثریت ادارې پیانس کولای چې ښځینه کارکوونکي جست کې او دوی لاس په دې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
دا بندیز یوازې د ځوان نجونو لپاره ده او د نارینهو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري.
پکې ویل سوی مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور سي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو چې په هغه کې مطرح نه ده کالک اوسي که نجلۍ اوسي که نو هر هغه څه چې سا اخیستونکی د هغه تصویر به بند سي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشرات ورکړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت ولري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړې کومه خواري چې کړې ده د هغه ثمر نه سي اخیستلی؟
سخته نه یوازې دا چې د ښځینهو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده. او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي دا ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولې. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل سوی ده، خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي سي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې چې لیدل کېږي په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي سوی ده او ویل کېږي چې ډېر سره به په کابل کې هم عملي سي. سخته د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پوهنتون یې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یو که تجربه پیدا کړل، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي؟ که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف په کیسه باندې وخت پرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته به هېڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به رامحدود سي. په افغانستان کې افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډک کړل سي.
ایجان پاکلاره، ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړې یستی؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی ده، کار یې کړی ده، بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي. ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالي محدوده سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي، او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري، او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی دی، زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لرې کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ورله غاړي ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دې خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کاوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ سوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، د هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات، او ورور مې هم له ما نه وړوکی ده. د هغو کسانو ماشومانو لپاره د خزینه لپاره چې هغوی په کور کې ټول خزینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هیڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو و ډیره ښه منبع ولا چې له مور پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې. دا به ډیره سخته اوسي چې ما ورور له مانه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب چې و یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره، چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي یا یې هم شهید ورکړی شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره، عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابره او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان پانلي دي چې دوی هیڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخت دی هغو نجونو لپاره؟ خپل خبرو په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یوه ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هره هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي، خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه ورته د کار زمینه برابره شوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل شوي چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیلو موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولري، غواړي راپور جوړ کړي، برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي هیڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینه سره تویزي چان کوي. کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی راپیدا کوی نیسي. کله یې رئیس موین یا بل ولا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبریالان ورځي مرکې ته، نو درته که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم، نو ځان به نه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځای رسي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو دریو کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هیڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ ښځینه خبریالانې چې تېروي له دوی سره په کار کولو کې. خو بیا هم دوی هر سختي تېروي، خو مګر دا نه غواړي چې دوی له دندې نه لرې سي، یا هم له وظیفې نه لرې سي، یا هم خپلې مبارزې ته دي دوی د پای ټکی کې دي. کوم معلومات چې د دوی پر خلاف یې د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي پور باندې ورکې. دا چې د خبریالانو ستونزې به چندې زیاتې کړي دي. که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي، نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترېنه یا انکار کوي، یا هغه هغه کلک ته ناظرې کوي. خو ولې دوی درته وایي چې په دغو 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 مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریکو؟ دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کې دي، چې د هر خبریال لپاره یې ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړي نه دي.
بله، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسې پاتې شي؟ خپل څه کول غواړي چې وکړي؟ د ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هیواد لپاره؟
نړیوال سازمانونو دا غوښتنه کوي چې دغه د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی د سینه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري، دغه فرمان د دوی نه عملي کوي، لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونو غوښتنه دا ده چې باید پر طالبانو باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لوري، نه نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه خو ولې په غندلو باندې نه کېږي؟ اقدام هیڅ کلم د دوی له خوا نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینه او کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارو نه رامنع کړلې، فقطا یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار غندو. بله ورځ ماسک جاري سه، همداسې یو څو ورځ ریاکشنونه پی خودل سول خو ورې دوی هیڅ کوم عملی اقدام ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه څکله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې تر اوسه پورې مونږ حتی ریپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی یا هم کوم ریاکشن ورباندې ښودل سوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي چې دوی همیش دعوه دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي. خو ولې تر اوسه پورې مونږ هیڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسي، یا دې هم له طالبانو سره دوی خبرې کوي اوسي. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هیڅکله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینه باندې. تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هیڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دې وکړي. یا هم اکثریت دوی د ښځینه او د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هیڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه یې دلته ناهیلي کړي دي. دغه برخې
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسې.
مننه فرشتې ګلې، سلامت اوسې.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت داجمن او سرکړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لاس سرپناه نه درکړل شوی. کپ کندهار کې پرتی دي، کپ زابل کې، نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکل او باندې ځي. کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید ولاس په شیر له هواده وځي. یو خو روزګار نه سه، پر روزګار پر شیر په سرپناه نه سه، نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي. یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کو، اوس بل جمع را روان ده. دغه غم دی وخړل شي. دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لید خلکو سره. اکثره خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دولس په پښې په کشاکل در باندې په سختۍ باندې بیرته ځي. ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شینه لري، روزګار ستنه. نو کچیر د خلکو ته سرپناه ورسي، دا به د حکومت هم پیدا دي، د خلک هم دلته ټیکسي او مزدوري او خاري به کاږي. نو دا مې غوښتنه و کوم چیرې د راستر ځای ورسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی. طالبان پکور پکور ګرځي او شرټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د صرف ورحکیا توهم به باید دوا بر حکومت مرسته کومه کړي دي؟ مدې موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې توهم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه دا ورکړي. اوس د شرټولای دل هو غریبي او غربت خپل او درد درته تللی دي. بس کو نه لاده ورهمي په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارات خیوا غوښتنه ده غوړه ما شه بعد او تل سکولې چې مرکم وي هغه مشمون ته چې نه مدرسې کې چې اول اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې بعد وګش په ډول په څلور د شوراتو کې باندې شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت ته خره غلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردې. په نننۍ خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان خوانیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګیز د کونکو ته خره غلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمه سیمه وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزره پوری برخه ولولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون دپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه الصلات والسلام راواستوي، اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی و او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاقو څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسو او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړه غلط کړی دي، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دي. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. د بخشې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه و او داسې نهسي کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه، نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتی. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه الصلات والسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه الصلات والسلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه الصلات والسلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بوتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه الصلات والسلام یې دغه ډاروونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه الصلات والسلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې و او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه الصلات والسلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریم موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزور مخلوق دی، د هغه جنگ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ پلګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی حاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی حاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنه په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده. په پا پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی حاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک رضی الله عنه ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېد او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودي. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کموسیات چکړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داسې وو چې اول بده بیا د ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله یې د سلطنت اعلان وکړ او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ شو او طاهر د امین لشکري تر بغداد پورې وځغلوي. په 1098 هجري قمري کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایه چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او دغه سره مامون ته په چپمر کې وو وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید. د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجری قمری کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 218 هجری قمری کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپله سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه یې د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وختو کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایو چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوی. مامون له شلو کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واکته ورسید. خوونکی دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. که مو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه احمد شاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړي استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سوچي سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمد شاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په محال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 10,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمد شاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په مخه احمد شاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمد شاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله کړ وایست چې او بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمد شاه بابا کارنامو ته. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي پر رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړي ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه باچا و چې تاج پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکي سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمد شاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 لمریز کال کې چې د 1973 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرکې په انګړ کې خاور ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه یې دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین نه نه درس ترته په زړه پورې تمام شوی دی. پام دې هله ل تاسو مغوښتنه ده چې ل درسي ساعت وروسته ل نننی لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
که تاسو
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې.